السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي دغه کمیټې غړي کولای شي له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایک مکل د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلنکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه یو 50 غړي لري. رویټرز د بهرنیو چارو وزارت د یو ویان په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی لیکلی د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د کمیټې یو ډیموکرات غړي ګریګوري مکس دغه سند کتلی دی. وړاندې د دغه ویان په حواله راغلی چې د کمیټې نور غړي هم کولای شي په بهرنیو چارو وزارت کې دغه سند ولولي. مکال افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو په اړه پر څیړنه بوخت دی. جمهوري غوښتونکي نیوکه کوي چې له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په تړاو چې پر مهال یې 14 امریکایي سرتیري او لسګونه افغانان په یوه چاودنه کې ووژل شول لا هم بشپړ راپور نه دی وړاندې شوی. خو ولسمشر جو بایدن بیا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د برېټانیا او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کوي. ټام ویست دا خبره پرون پر خپل ټویټر لیکلې ده. هغه ویلي د جون له 15 تر 9 به لندن او ابوظبي کې د افغانستان د ګډو ګټو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپلو سفرونو او د خبرو د اجنډا په اړه ډیر وضاحت نه دی ورکړی. استرالیایی قاضی انتونی بیسانکو ویلی بن رابرټس سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادق نه وو. دا خبره د قاضی بیسانکو په وسوش په ډیر سمخیزه مفصله سند کې چې د دوشنبه په ورځ خبر شو راغلی. د استرالیا ځانګړو ځواکونو په خوارۍ سرتیری څلور څلوېښت کلن بن رابرټس سمیت تورن شوی چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت د ترسره کولو پر مهال په ناقانونه توګه شپږ افغانان وژلي دي. رابرټ سمیت چې د استرالیا د یو تر ټولو ویاړلي سرتیری په نوم مشهور وو په دې اړه تیره پنجشنبه هغه دعوا هم وبایلله چې درې ورځپاڼې یې د خپل ځان په بدنامولو تورنې کړې وې. همدې ورځپاڼو د ښاغلي سمیت په اړه راپور ورکړی و چې په افغانستان کې یې ملکیان وژلي دي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې د دوی روغتیايي متخصصینو د 2023 کال پیل څخه تر می میاشتې پورې 115,000 افغانانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسی له ایران وغوښتل چې خپل اټومي تاسیسات په بخښنه سره خپل اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لا روڼتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. د جرمنی د خبری اجانس د خبر لمخه د مارچ په میاشت کې په تهران کې د روسي او دغه ادارې مشرتابه په رسمي ډول موافقه وکړه چې د اټومي تاسیساتو د څارنې او د پخوانیو پټو اټومي مرکزونو په اړه څېړنې زیاتې کړي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر ومنله چې ځینې کامرې او د څارنې وسایل نصب شوي خو هغه زیاته کړه یو څه پرمختګ شوی خو هغه مرنه نه دی څومره چې د تمه درلوده. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادونو ترمنځ 9 مقام خپل کړی. افغانستان د تکواندو د نړیوال اتلولۍ لوبو څخه وروسته د مقام ته رسیدلی. د تکواندو نړیوال سیالۍ د جنوبي کوریا په اتلولۍ پای ته ورسېده. د افغانستان د تکواندو لوبغاړي د لوبو ته چې په آذربایجان کې وشوي ورغلی وو. دغه افغان لوبغاړو د هانګ کانګ، کولمبیا، اسرائیل او مقدونیه په وړاندې خپل لوبې وګټلې. په مجموعي توګه افغانستان له دې لوبو یو لس امتیازونه وګټل او په نړیواله ردبندۍ کې مخته راغلل. د افغانستان د تکواندو ملي ټیم له 2008 نه تر 2012 پورې د نړۍ په لاسو غوره ټیمونو کې و ځکه چې د رهولا نیکپا په مټ د برونزو دوه مډالونه افغانستان ګټلی وو. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. د ناروی د کډوالو شورا وای په کندهار کې خزینه کارکونکو کې بیرته کار ته ګرځیدلی او دوی ډور سره خپل فعالیت هم لسره پیل کړی. د همدې کندهار یو مدني او خوونیز فعال بیا لسباندې دو میاشت راهیسی د طالبانو په بند کې دی. د متی الله ویسا همکاران وایي
هغه په داس ډول نیول کېږي چې هېڅ ډول معلومات یې رسنیو سره، کورنۍ سره، دوستانو سره نه شریکېږي. د متی الله ویسا په اړه موږ غواړو چې دوی باید کوشش وکړي.
د کابل پانتون استاد او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او ویلي دي اجازه نه ورکوي چې د تلویزیون ودانۍ یې په مدرسې بدله شي.
ته په خپله خوا خرانه دلته اکوړه او اقانیه مدرسه نشي جوړول، ځکه ماته دې قید کړی چې یوازې فرنګي مسایلو کې بلته فعالیت کوي.
او د مومندو او باجوړو قومي مشران پر ډیورنډ کرښه د نواپاس لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
اخو څوک پراته دي؟ دا ګورل سل په سل پښتانه نه دي، لکه د چا نه منګه بند شوي، دا مړی ژوندی منګه چا څخه ختم شوی دي. انشاء الله نواپاس به کولاوو.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام ماهر
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی په کندهار ولایت کې د خزینه کارکونکو په ګډون د خپل فعالیتونو د بیا پایل خبر ورکړی دی. روټرز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان کې د نړیوال مرستندوی ادارې وروسته له خپل کار پایل کړی چې د طالبانو چارواکو د دې شورا د خزینه کارکونکو فعالیت ته اجازه ورکړه. طالبانو لا رسمن د ناروی د کډوالو شورا د فعالیتونو د بیا پایل په اړه څه نه دی ویلي. تفصیل لسفی ولاستانیک زیور.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی عمومي منشي یا نیګلند پرون په خپل ټوټر کې لیکلي موږ خوښیو چې په کندهار او ځینو نورو سیمو کې مو خپل بشري فعالیتونه بیا پیل کړل. هغه زیاته کړې زموږ ټول کارونه د ښځو او نارینهو، نجونو او هلکانو لپاره یو شان دي او د نارینهو خزینه بشر دوسته همکارانو په مټ ترسره کیږي. طالبان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. ښاغلي ګلنډ تیره میاشت رویټرز ته ویلي وو په کندهار کې د طالبانو مهمو مشرانو په نړیوالو ادارو کې د ښځینه مرستندویو کارکوونکو د موقتي کار بیا پیلولو ته لیوالتیا ښوولې. ایګلنډ په کندهار او کابل کې له طالب مشرانو سره تر لیدو وروسته ازادي راډیو ته هم ویلي وو طالبانو ورته ویلي چې د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم په اړه د دوی ملي لارښود به ډیر ژر نهایي شي. طالبانو د 2023 کال د اګست په میاشت کې واک ترلاسه کړ، هغه وخت چې د امریکا په مشرۍ بهرنیو ځواکونو خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسو او پوځیان یې په بشپړه توګه له افغانستانه وایستل. سږ کال اپریل میاشت کې طالب چارواکو د ملګرو ملتونو سازمان په مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. تر هغې مخکې 3 ډسمبر په نړیوالو او کورنیو مؤسسو کې هم د ښځو کار منع کړی و. دې پرېکړې توند غبرګونونه وپارول او اکثرو مؤسسو خپل کارونه ودرول. ملګری ملتونه او مرستندویه ډلې هڅه کوي د هغو ښځو لپاره چې په مرستندویه ادارو کې کار کوي په ځانګړې توګه د روغتیايي او ښوونې او روزنې په برخو کې یو استثنا عمومي. خو د طالبانو حکومت د جنوري له میاشت راهیسې ژمنه کړې چې د ښځینه کارکوونکو د کار په برخه کې به یو لارښود ترتیبوي. طالبانو ویلي د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي. طالبانو د ښځو د ټولنیزو او مدني فعالیتونو د محدودولو تر څنګ نجونې له شپږم ټولګي پرته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي.
و موریدل چې د ناروی د کډوالو شورا ویلي چې په کندهار کې بیرته خزینه کارکونکو ته د کار اجازه ورکړل شوی او د دې شورا په خبره دوی له همدې اقدام سره په کندهار کې خپل فعالیتونه هم لسره پیل کړی دي. بل ورته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان په شمال کې د نجونو زده کوونکو پر مسمومیدو اندېښنه ښودلې. دا اونۍ په سرپل کې شاوخوا اتیا وړې نجونې په دو ښوونځیو کې مسمومې او روسته رختنونو ته انتقال شوی. طالبانو لشپګم ټولګي پورته بلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړي، خو لشپګم ټولګي ښکته نجونې هم کله ناکله له محدودیتونو سره مخامخې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د یونیسف افغانستان څنګه ویلي د افغانستان واکمن چارواکي باید ژر تر ژره د نجونو د مسمومیت پیښه وڅېړي او عاملینې ونیسي. یونیسف دا خبره دوشنبه په یو ټویټ کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق په سرپل کې د شاوخوا اتیا نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په پیښه باندې اندېښنه ښولې. د یونیسف افغانستان څنګه ویلي ښوونځي باید د زده کړو لپاره خوندي ځای وي او ماشومان هلته له ویرې پرته زده کړې وکړي. ملګرو ملتونو همداراز ټینګار کړی چې ښځې هم باید پرته له دې چې ژوند ته خطر پېښ وي کار وکړی شي. د راپورونو له مخې د سرپل د سانچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کبوت آبا او فیض آباد کې شاوخوا اتیا نجونې او د هغوی د څو ښځینه ښوونکو او ملازمینو په شمول 9 نور کسان مسموم شوي. اسوشیتد پریس خبري آژانس د سرپل په روغتون کې د بستري وړو نجونو ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې ښیي څو وړې نجونې د ناروغۍ په کټ پرتې دي او په لاسونو کې د سیرمونو پایپونه او کنولونه لګېدلي. دا لا معلومه نه ده او نه هم طالب شارواکو چې ویلي چې نجونې په څه ډول مسمومې شوي. د سرپل د پوهنې رئیس محمد رحماني بیا له اسوشیتد پریس سره په خبرو کې د نجونو د وضعیت په اړه ویلي
ساعت اولی درسی وقتی که شاگردان در مکتب میرن
لومړنۍ درسی ساعت کې چې شاگردان مکتب ته تللی وو مسمومی شوې دي. زړه بدواله، ساه لنډه او سر درد ورته پیدا شوی وو. سرپل د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد عمر سرپلی هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت د دې پیښې په عاملینو پسې ګرځي. داسې انګیرل کېږي چې د 2021 کال له اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي دا لومړی ځل دی چې د ښوونځیو وړې نجونې مسمومي شوي. په سرپل کې دا نجونې داسې وخت مسمومي شوي چې په ټوله کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پرته میلیونونه نجونې له ښوونځیو منع کړې. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو 15 میاشتو کې مسمومي شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې رسنیز فعال او د ژوندون تلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او د طالبانو حکومت تورن کړي چې پر رسنیو یې فضا تنګه کړې ده. دغه راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې د همدې محدودیتونو له کبله له څه باندې دو میاشتو راهیسې د پوهنې د برخې یو فعال متی الله وساد د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې کورنۍ او همکاران نه پوهیږي چې هغه چیرته او تر کومو شرایطو لاندې ساتل کیږي. د ښاغلي وسا یو شمېر همکاران د هغه د خوشی کېدو غوښتنه لري. نور تفصیل له سنا کا کړه.
د طالبانو حکومت لخوا د پوهنې د برخې د نیول شوي فعال متی الله وسا همکاران د نوموړي ژر خوشی کېدل غواړي. یو له دوی چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې د دې فرض چې باید تشویق شوی د دې فرض چې سپورټ شوی وای د ولس لخوا څخه د حکومت لخوا څخه هغه په داس ډول نیول کېږي چې څو معلومات رسنیو سره کورنۍ سره دوستانو سره نه شریکېږي. د متی الله وسا په اړه موږ غواړو چې دوی باید خوشی شي او د کارونو ستاینه وسي.
دغه شان کندهار ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چې له متی الله وسا سره د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته د ښوونیزو فعالیتونو د پراختیا په موخه سفرونه کړي ازادي راډیو ته وویل
متی الله وسا د پوهنې پراختیا لپاره هڅې کولې. په دا برخه کې هغه لیرې پرتو ولسوالیو سیمو کلیو ته سفرونه کړي دي. هغه هیڅ کوم سیاسي فعالیت نه ده کړی او د هغو نیول کېدل او بیا د هغو معلومات د هغو د کورنۍ او د نورو غړو سره نه شریکول ښه کار نه.
د قلم له بنسټ مسؤول او د پوهنې د برخې فعال متی الله وسا چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو په ځانګړې توګه په جنوبي ولایتونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره د کمپاینونو او کلسن د ټولګیو د پیلولو په برخه کې فعالیت درلود. په دې وروستیو کې د نجونو د زده کړو د حق لپاره هڅې کولې. ښاغلی وسا د مارچ په 28مه په کابل کې د طالبانو حکومت لخوا ونیول شو. د طالبان حکومت ویلي چې وسا د غیر قانوني او د نظام ضد فعالیتونو په تور نیول شوی هغه ده چې د کورنۍ رد کړې ده. د قلم لار بنسټ غړي مرزي حفیظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي وسا له نیول کېدو څه باندې دوه میاشتې تېرې شوې، خو په خبره یې هغه لپاره د مدافع وکیل د نیولو هڅې ناکامې شوې دي.
څه باندې دوه میاشتې وشوې چې کورنۍ ډېره زیاته هڅه پر همدې کوي چې وسا ته باید یو وکیل ونیول شي، خو طالبان دې مسلې ته هم اجازه نه ورکوي. زموږ غوښتنه او انتظار همدغه ده چې زموږ هڅې، زموږ کوششونه او دا چې خبرې له طالبانو سره وشي یوه نتیجه بالاخره راوړي، تر څو ژر تر ژره د دې شاهد واوسو چې وسا د طالبان
د طالبانو حکومت وایند زبی الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمی تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خود حقوقي چارو په محمد عظیم صافی وایي د ملي او نړیوالو قوانینو له مخې د مدافع وکیل درلودل د تورن له اساسي حقونو څخه دي او د عدالت د تامین لپاره اړین دي.
وکیل مدافع برای اعاده حقوق
مدافع وکیل له یوې خوا د تورن د حقونو د تامین لپاره اغېزمن دی او له بلې خوا د رښتینې عدالت د تامین لپاره د مدافع وکیل درلودل اړین دي. په عین حال کې پولیس مکلف دی چې تورن ته د نیولو پر مهال څرګنده کړي چې ته د کوم تور پر بنسټ نیول کېږي.
شکه چونین جرم شما گرفتار میشین.
د یادونې ده چې مخکې تر دې د بشري حقونو د دفاع بنسټونو د مدني او بشري حقوقو د فعالانو خبريالانو د طالبانو پر ضد د اعتراض کوونکو او مسایره کوونکو خوځو پر نیول کېدو سخت انتقادونه کړي دي او د دوی ژر تر ژره خوشي کېدل یې غوښتي دي. دوی په وار وار له طالبانو غوښتي چې د مطیع الله ویسا په ګډون ټول هغه فعالان خوشي کړي چې د دوی په خبره پرته له کوم جرمه نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د مطیع الله ویسا او افغان الاصر فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون د بیلابیلو یو شمېر نورو برخو فعالان هم دا مهال د طالبانو په بند کې دي.
و موریدل چې د قلمدارې بنسټ د مشر مطیع الله ویسا کورنۍ او همکاران له طالبانو غواړي چې هغه له بنده خلاص کړي. څه باندې دوه میاشتې کېږي چې مطیع الله ویسا د طالبانو لخوا نیول شوی دی. بل لورته په افغانستان کې یو رسنیز فعال او د ژوندون ټلویزیون مشر اسماعیل یون پر طالبانو کلکې نیوکې کړي او ویلي دي هغه طالبان چې په یو وخت کې پاکستان کې اوسېدل اوس د افغانستان ملي ګټو ته ژمن نه دي. ښاغلی یون دغه راز طالبان ګواښلي چې په زور نشي کولی د ټلویزیون په دینی مدرسه بدل کړي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
ژوندون ټلویزیون په 2010 کال کې تاسیس شو او مرکز یې په هغې څلور جریبه دولتي ځمکه کې دی چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په امر په 40,000 افغانیو کلنۍ اجارې ورکړل شوی. تازه د دغه ټلویزیون مشر او د پوهنتون استاد محمد اسماعیل یون د طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژۍ سرپرست وزیر مولوي نجیب الله حقانی په زور زیاتی تورن کړی او ویلي دي د شخصي عقدو له مخې هڅه کوي چې له دوی سره دا تړون لغوه کړي. خغلیون د دوشمې پر اس په کابل کې وی خبري غونډې ته پوینا کې خبرداري ورکړ چې اجازه نه ورکوي د ټلویزیون پر ځای مدرسه جوړ شي.
ته په خپل خوا قرار دلته اکوړه او قانې مدرسه نشي جوړول. هغه خبر نه شه د پزې او نه کیلو ټانک جوړول چې په تجارتي مسایلو باندې ورکي ځکه ماته دې قید کړی چې واځي فرنګي مسایلو کې بل تفاعلیت کوي.
یون هم دا راز ویل هغه کسان چې په بیلابیلو دلایلو لستر شل کاله پاکستان کې اوسېدلي اوس دلته واکمنان دي د ملت په تاوان دي. اسماعیل یون په یو رسنیزه خبرتیا کې بیا د ټلویزیون د تاسیساتو او لګښتونو اندازه نږدې 110 میلیون افغانۍ یاد کړی او ویلي دي چې که د مخابراتو وزیر تړون ورسره لغوه کوي باید د تاوان ورکړي. هغه په خپل وینا کې هم دا خبره یاد کړه.
زید زما کنه بخی تیر زما کنه تیر دا قرارداد زما وصولی فسخه کوي. سماته سبات جنجال نه ماته ولس پیسې راکړي بیا راته وشور ولې دا قرارداد فسخه وصولی فسخه کوي مشکل نشته مګر په زور رانه فسخه کول.
اسماعیل یون د طالبانو په حکومت کې د رسنیو په وړاندې لزیاتی دونکو محدودیتونو شکایت وکړه. وی ویل طالبان ورستربلی د رسنیو فعالیت محدودوي او ستونزې ورته جوړوي. خو د طالبانو د مخابرات او ټکنالوژي وزارت په اعلامیه کې دوشنبه ناوخته د خغلیون سرګندونې رد کړي. په اعلامیه کې راغلی چې ژوندون ټلویزیون سره په تیر جمهوری نظام کې د قانون خلاف او د داوطلبۍ پرته دولتي ځمکه په ډیر ټیټ قیمت د میاشتې په 509 افغانۍ او کرایه ورکړل شوې. د طالبانو د مخابرات وزارت ویلي تړون به د اصولو له مخې ترسره کوي او په دې برخه کې به د دوی په خبره د خیانت مخه نیسي. د ژوندون ټلویزیون او د مخابرات وزارت ترمنځ داسې وخت د تړون پر سر لانجې زور اخیستی چې د یاد ټلویزیون مشر ښاغلیون د څو اونیو مخکې څرګندونو پراخ غبرګونونه پارولي وو. هغه طالبانو ته لسلو 15 نمرې ورکړې وې. وروسته بیا وضاحت ورکړ چې د امنیت په برخه کې طالبانو ته دا نمرې ورکړې خو د تعلیم د مخنیوي له کبله د طالبانو حکومت ناکامه بللې وو او هیڅ نمرې ورته نه وي ورکړې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته ستاسو په غاک ستاسو سبچوي پیغامونه هم لرو. دغه راز به په کابل کې د وی خون کې لژوند هم خبر شي چې په یو خونځي کې په ډیره مینا تدریس کوي خو اوس راځو دی ته چې د کونړ او کوزه پښتونخوا د باجوړ او مومند قومي مشران د ډیورن پر فرضي کرخه د نواپاس لاره د تاګراتګ او سوداګرۍ لپاره پرانستل غواړي. دا لاره چې کونړ او د افغانستان نورې برخې د کوزه پښتونخوا له باجوړ مومند او پیښور او دغه راز په ټوله کې پاکستان سره نښلوي له تیرو 30 کلونو راهیسې د پاکستان حکومت په دې پلمه بند کړی چې ګواکې د وسلوالو مخالفانو د تګ راتګ مخنیوی کوي. خو د کوزې پښتونخوا اوسیدونکي بیا وایي د لارې بندېدو سره یې په سیمه کې د وسلوالو بریدونه زیات شوي او دغه راز د قومونو ترمنځ راشه درشه کمه شوې او پرې شوې ده. تفصیل زموږ د خبریال روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ او کوزی پښتونخوا د باجوړ او مومند قبایلي سیمو مشران وایي د ډیورن فرضي کرښې ورونه ولسونه سره جلا کړي. د ناوپاس غاښي کنډه او بنشاهي او د کلام لارې چې پخوا پرې هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو بندېدو سره یې دوی د یو بل غم خادې کې له ګډون او خپلوۍ پاللو بې برخې کړي دي. دوی دعوه کوي چې لارې یوازې د پښتنو د بلوالي لپاره بندې شوې دي. د کوزی پښتونخوا قومي مشر مولوی خانزی به په چمرکند کې جوړې شوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل:
اخوا څوک پراته دي؟ دا کونړ سل په سل پښتانه نه دي، لکه د چا نه موږ بند شوي؟ دا مړی ژوندی موږ د چا څخه ختم شوی دی؟ دا تجارت او تګ راتګ زموږ د چا څخه ختم شوی دی؟ که بندیز دی نو که ګولۍ ملک د خړ څادر سزي د رور جنازې له دا نه پرېږدي، دا روح سړی د دې کلي وطن نه چې ځي بل مشر کزي دا نه پرېږدي. دا ځکه چې دا قام یو نه شي، دا ولس د یو بل سه یو نه شي. مسله دلته جوړه
په ویانای چې د لارو بندېدو سره په سیمه کې بریدونه، چاودنې او د وسلوالو ډلو فعالیتونه د کمیدو په ځای زیات شوی دی.
ځینې خلک دا ډرامې ډنډوري خوري کنه، وایي نواپاس کې کولاو کې بدامنی به راشي. هلکه شل کاله نواپاس بند دی، د دې نواپاس په دې ګېټ په شل کاله کې ټوپک نه شي څادر سم یو پښتون را پرې نه کړو. امر راغلی په دې خاوره کې دا پښتانه خلک ولې دوکه کوي؟ ما خدای دا لاره را کړې، دا لار پاکستان نه، نر پاکستان جرنیلانو را کړې ده. نو چې خدای را کړي نو د خدای سره اوس یو سړی دښمني کوي، د خدای لارې زمنګ نه بندي. نو شل کاله خدای دا لاره بند کړه، ویل دا ر ډیر پاره چا من راشي. لارم دی بند کړه، تارون هم دی را کړو، بیا هم امن رانلې چې په کومه ورځ نه واپس برکړه، د حق ورځ نه دا بدامنی شروع ده.
مولوی خانزي بوویل که څوک خوشحالي او که خفه کیږي خو دوی به د نه واپس لاره پرانیزي.
ان شاء الله نه واپس به کولاوو، که د چا زړه ښه او که بدي په دې باندې، که څوک خوشحالي او که خفه کیږي، خو دا د وطن د آبادۍ لار ده، د قام په مټ باندې به ان شاء الله دا کولاوو.
د کونړ قومي مشران هم وایي ډیورن کرښې له خپلو ورونو او کورنیو جلا کړي او پاکستاني حکومت لخوا د دروازو بندولو او په کرښه د اغزنو سیمونو غځولو سره یې کوزو پښتنو سره راشه درشه او سوداګري ختمه شوې ده. قومي مشر حاجي خان پاچا:
زمونږ تاګ راتک سره آزاد شي او مینه او قوت سره شپې تیرې کو، یو بسرم تجارتونه شریک شي، زمونږ زیات خلک سرحد نامخته اوسیږي او مړه ژوندي هم سره شریک وو، غم خادیان هم سره شریک وي، زمونږ او جایدادونه هم سره شریک وو. تاګ راتک به مو د پخوانه تر ډېره موده پورې دغه بند شوی دی. نو در ډېره وخته چې نور بند شي، نو هغه تعلقات د ورولۍ او د ګاونډتوب او هغه د قموالۍ به هم د منځه لاړ شي.
په 2023 زیږدیز کال کې تر اوسه د کوزی پښتونخوا او کونړ قومي مشرانو په نواپاس کې دوه شریکې غونډې کړې دي. د پولې بلې غاړې ته پښتنو مشرانو د نواپاس په غونډو کې ژمنه کړې وه چې د پاکستان حکومت څخه به اجازه اخلي چې د بند د لارو پرانیستلو لپاره به د کونړ مشران باجوړ او مومند ته غواړي او دوی به غونډو کې ګډون لپاره کونړ ته ځي. خو داسې ښکاري چې پاکستاني حکومت د افغانستان پخوانیو چارواکو هم ولسونو ته د لارو پرانیستلو چمتووالی ښودلی و او اوسنیو یې هم یاده ستونزه درک کړې او د لارو خلاصولو ته لیواله دي. خو پاکستاني چارواکو بیا تر اوسه د کرښې دواړو خواوو ولسونو دغې غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو د خونکو کیسې او خواله به مو ډېرې اوریدلې وي، خو نن بیا داسې وي خونکو کیسه در اورو چې په کوم خونځي کې چې دا خونکو دا موري حالته مدیره ده. ګلرخ ارمل وای په خونځي کې مور مور نه ده. ګلرخ د خپل داندې او زده کړو په اړه هم خبرې لري او هیله ده چې یو ځل بیا د منځنۍ خونځیو نجونو ته تدریس وکړي. له هغې سره سنا کاکړ خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
د خوانسي په لومړي ورځو کې د خونکو په لیدو لزده کړو سره د زده کوونکو مینه او لیوالتیا زیاتېږي او تر ډېره زده کوونکي دا غواړي چې د خپل ښوونکي په څیر دا هم یوه ورځ په ټولګي کې د زده کوونکي تر مخ ودرېږي او هغوی ته یو څه زده کړي. خو لکه څنګه چې زده کوونکو ته اسانه ښکاري داسې نه ده. د ښوونکي له کړاوونو ډک ژوند، کم معاش او د کورنیو مسؤلیتونه هغه څه دي چې ښایي ډېر خلک دې سختې دندې ته زړه نه کړي. خو څلورویشت کلنه ګوره خارمن له دریو کلونو راهیسې د کابل په یو ښوونځي کې د پښتو ژبې او ادبیاتو ښوونکې ده. اغلې آرمل وایي خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له ښوونې سره علاقې دې ته اړ کړي چې دا مسله غوره کړي.
معلمي هغه مقدسه وظیفه ده چې په هر سر د دنیا کې اوسي، که هر څومره پیشرفت کوي یا مخته ځي، د یوې معلمې له برکته موږ یو ځای کې درېږو، غږیږو. دا هر څه د معلمینو له برکته دي. خو همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم، په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
ګروخ آرمل چې د ښوونې له زحمت ډکې دندې تر څنګ یې خپلې لوړې زده کړې هم پر مخ وړي، د دې په اړه چې څنګه یې په ورته وخت کې خپل کار او زده کړې تنظیمولی داسې وایي.
طبعا چې ستونزمن دی وظیفې سره او له درس ویلو سره، خلاصه هر چی شی چې وي چې ورسره علاقه مندي ولري، نو طبعا یو تقسیم اوقات ځان ته جوړوي، ځان له هغه معیاراتو سره برابروي. قوي اراده، زحمت او زیار پکار دی چې ما دغه ترسره کړی، کولی شم دواړه هم پوهنتون هم وظیفه سرته ورسوم.
اغلې آرمل د دې په اړه چې د بریالي ښوونکو راز په څه کې دی ازادي راډیو ته داسې وایي.
هغه ښوونکي چې احساس مسؤلیت ولري د وظیفې په مقابل کې او پلان سره کار ته دوام ورکړي، دغه د یو ښوونکي د موفقیت راز دی او شاګردان هغه ښوونکي خوښوي چې په وخت سره صنف ته راشي.
ګروخ آرمل وایي چې ښوونکي باید د ښوونځي اصول او قوانین مراعت کړي. نوموړی په دې اړه د خپلې یوې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
هغه مکتب کې چې زه معلمه یم، هغه مکتب کې زما مور مدیریت مکتب ده، او زه چې پوهنتون ته تلم ځینې ورځې په ما باندې به یو دوه دقیقې درې دقیقې ناوخته کېدو، او کله به چې مکتب ته راغلم اولین کس به چې پازري کې خانه قید شوی و هغه به زه وم، او مدیره هم زما خپله مور وه. په ما به یې ډېر زر قانون تطبیقه و. تل به مې ورته ویله چې مور جانې خیر ته خو پوهېږي زه پوهنتون ته ځم، دوه دقیقې زه ناوخته رسېږم، لاره مې لرې ده. ویلې به یې نه لره کې، اول باید قانون په تا تطبیق کړم او بیا په نورو استادانو.
ګلرخ آرمل چې له ډېرو ستونزو سره دا دنده پر مخ وړي وایي چې ډېره ناهیلې شوې، ځکه چې د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو بې برخې دي. نوموړی وایي چې د یوې ښوونکي په توګه یې غوښتنه دا ده چې یو ځل بیا د پخوا په څیر د شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته هم تدریس وکړي او د پوهنتونونو دروازې د دې او نورو افغان نجونو پر مخ پرانیستل شي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ورو ورو دوهمې نیمایي ته رسیدلی یو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس ور رسیږي ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه میدان وردګو ولایت نه د نخې ولسوالۍ یم، د وسیله د کلي اوسېدونکی یم. مایي په هم د مایبینو په اړه باندې هېڅ وکړ پروګرام نه خپروي او نه څوک پوښتنه کوي. مایبین در بازاره د ټول کاروبار ته وضع ډېره خرابه ده. بعد د مایبینو په اړه باندې ماشور زر زر توجه وکړي چې کار وشي، چې خلک بېخي رسې دي چې هېڅ هم نشته. نور سرګا د نمرې ته توجه کوي. ورسې په دې ولایت کې میدان شاه
پیدا مامل لغمانه ما در ایران که در افغان ماجورین وزید سخ نورین حالات که در ماجورین یا خوکار نشته، یا در پوله که چه طالب و سلوال و ایرانی زواکونه در وبو پسر بانده نخطه کرده و در افغان خلقو دلتا ماجورین و سخ وزید گدوات سر مخامه ده. که طالب و سلوال ده یا همسایه به توبی سر سم یا وصول و مراعات چوکات در اخپل مشتران تا ده غای که دی چه در افغانستان دلتا 8 میلیون ماجورین دلتا وسیه که باید چه در همسایه کشورو سر باید وزید سم که.
السلام علیکم. در ازادۍ رادیو کارکون کو اوریدون که تا شیخ زاهد ملحل من نوزاد سخ. نوزات ولسوالی انار چې و دا جهانی شهرت لري، هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادی انار شانار. نو د دې باغونو د دیمیان په شاوخوا کې مرکزی سایه ته نږدې او د سنک اوس کلو کې 115 کال کېږي کلی مادان کې د خلکو باغونه شي. نو د مرکزی ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې دې کړلې دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره په نیم حال سپله. نو د اوبو کمبوت یې موږ دا غوښتنه کوو د امارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د خلکو سره امداد وکړي، خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړل سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده، خیره بنسټو سره چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو. د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو مخکې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي د دغه کمیټې غړي کولی شي له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند محرمانه اسناد وګوري. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره هوکړه کړې چې د کمیټې هر غړی به دغه سند مشاهده کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه 150 غړي لري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وای د بریتانیا او متحده عربی اماراتو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبره کوي. ټام ویست د خبره پرون تر خپل ټویټر پاڼه لیکلی، خو د خبرو د اجنډا په اړه یې څه نه دی ویلي. استرالیایي قاضي انتونی بیسانکو ویلي بن رابرټ سمیت او د هغه څلور اصلي شاهدان صادقه نه وو. دا هغه استرالیایي سرتیری دی چې په افغانستان کې د شپږو افغانانو په وژلو کې په لاس لرلو تورن دی، خو نوموړي پخوا په ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د دوی روغتیايي متخصصانو د 2023 کال له پیله تر اوسه 115,000 افغانانو ته روغتیايي خدمات وړاندې کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافایل ګروسي له ایران وغوښتل چې خپل ټول اټومي مسؤلیتونه پوره کړي. هغه پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې ویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه د لارونتیا په برخه کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د نړۍ د 144 هیوادو ترمنځ 9 مقام خپل کړی دی. په مجموعي توګه افغانستان له نړیوالو لوبو چې په وروستیو کې په آذربایجان کې ترسره شوې 11 امتیازونه وګټل او په نړیواله ردبندۍ کې مخته راغله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
بخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سه 4 کیلو اخسله، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګګکارو غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل خاوند علاج معالجه وکړي. که مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
بچی ته خپل خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته پیسې نه تېره کړې، ولې چې ته خو ډوري یې عین باور مې نه درلوده یوازې کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل، هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی،
جمیله په خیر راغلی.
خیر لکه ما شو اجي صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
سه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده اجي صاحب
اوس پرونه په راپور پیل کوو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اسلاسي وي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې به ځمکه پروس کال موږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکیا موټر مو واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښ شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي. په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د جړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوی او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسله، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسجره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
میمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د میمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
میمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وای چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کول وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو وای چې په وروستیو لسو کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکي قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر څنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بازګران هم نیولی دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 160 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کېږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2695 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوي حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعال فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے خوراک چکاک برابر کی، بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیدې چې د معتادینو خزه او ماشومان متاسفانه به سرپناه او به سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاقي حق د خپل میرمنو پوره کړي؟
بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادینو میرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د دې معتادینو میرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل ښځه او میرمن سره بعد پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي. دا خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خو هسې مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نمنی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نبستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتادو میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاته ونه کړي. او بالاخره کچیرې د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي، تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لري شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې څو ځله دوبۍ ته تلل او هلته یې ښه کاروبار درلود، وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډیری پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لومړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
نشینه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډیر وو. نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، تم به نشه وکړه، دومره به وکړي چې خپل ځای ته به راورسېدم. بس پر پروت بو مطلب ہم لسر ما سحر بچ جشن ما خالی مو پسار وا بوٹن مو بخو انداس بو پروت نو ویز شو ای بو ما نو یہ لے دیکھوانا لگ لگ ہاں ہاں نن تا سرا کڑی سبا بس سرا کڑی اخر میں جان سرا پڑے وا خسرا ہا پڑے بو بیام اللہ سورا دی ہاتھ ورا دی کولا لگ لگ ہم بس کولا جی کور نے باہر کل ما ہو بیام نہ کی دلا مو تا شو ای ما خوی وا ور ز پلار نے کو ما خیر نن نن کڑی دی بیا داس نہ کو ما کنا ہن نن کو ز در پرے دو کو سے بیا پرے دو ور ما قسم بیرا کلو چھ بیا نہ کہ بیا بو بیا را کہ ز بیا پلا گیا ما یم ملگری سر وخت ما کلا کلا ما مزدوری کو لاس بو تیگو موٹر بلا کول دونا پیسے بو پیدا کول چھ من خبر ما وات جان تو پیدا کڑی ہو کہ بیا بنو ملگری کو کلی کڑی رو گرا یا بیا وتا واچل نه وتا بو اس یاره نه خو سی ګرته سره څکم ما سره خو نه چار شتا دی او نه پین سره شتا دی نه یواره په سره شتا دی دا بعده خاطر وا چې کله مې مور مل کېدل ما سره دی ویره په دارک نه کچې ته خپل خپلوان ته ورغلې ما ماته پیسې نه دی رکړي ول چې ته په جوړی یې اینه باور نه تل له دوی وځي کې نه دی خپل سره نه دی دو سره نو یو ډاکټر ته ورغلم ډاکټر ته مې مور بوتل له یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یو خدای لپاره کوشش سره وکړه پیدا کا جرمنی بل ور ملے دکان کئی بل ور ملے نن بہی کئی بس یو زن داسے پکے گرزما کورنے خود مون اسٹڈی شیوی دی جنگون ایران اسٹڈی شیوی دی پہار ان اسٹڈی شیوی دی پلار نے میڈا زونا کری دی جنگ نے اور سارا کڑے دی پو تو پک ڈزونا میں پکڑی دی بی ای جان تا کور را کوٹا را کرا داسے بس سر کوٹی کی ہوسے گا مون تا پاس نہ رکھے جی چیز مول نو گوری غاٹے غاٹے بڑی دی ای دوی نظر مشا جما ای دوی نمو غاٹا بڑی وا کمانا شا نو کری کنا ما بڑی پیسے دے لو دے والے چکر بچے مانا شا وکڑ دا چیتر روپئے بر سارا اپنا شیم بو ور کر دے چیتر روپئے بر سارا گاندھی اور سارا وہ چکر بو آئے دے گرزی دلو بو بازارو تھا بس لے لو دے کور غام نو ورسے وہ ذلا تھا دو بیٹا لاڑی ماں دینے جرے استاد ہے ماں دے پلاستر استاد ہے ماں خو بس ماں تو لکھ پر لاسا بیا کری بویا کری دی
ایا پوهی دا لاست ایا پوهی دا لاست چه احتیاط دا ناروخ پر جراحی عملیاتو سناور اغیزی لری پا دی عربه دا داکتر نجیب الله عمر خیر خبری واورو
پا مخدره موادو روک دی اشخاص اکثرا دی عملیات بهیر دیر تکنه کهی یو لغو جمله نمخ که لعملیات خبره دا چه اکثرا دا مریضان وقتی دی حاد جراحی بطن ناروغی اختشی چون انالژیک اخلی تشخیصی لوحه تغییر خوی مریض آسی درد چه باید بولری نی لری یا هم بخمار آرد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یا داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولیسی او حتی اکیده ایسی چه منگه داخله بطن دی جرایی بطن پشکل واسکو یا عملیاتی کو او لبلا پلاو اکثرا دا ناروغان دی کم انالژیزیا سره دی عملیات پا وقت که توافق نلری د درد احساس کوي فشار را ټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیات ښه تنفس ناخلي په څنګ دی کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندویي هم کوی شي.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته را ورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاري. دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
Oh, my God.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر نه کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی؟
ونې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسې د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شی؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بیرته په همغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې هیروین شروع کړل.
څه شی؟ بیا یې هیروین شروع کړل؟
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه هیروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپل هیروین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم. یوازې د دې په غم کې نه یم، ویرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم.
خیر دی بچیه، ته یې راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولمې، خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي.
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع بله هم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. ښځې، وا ښځې، چیرې؟
څه وایې؟ نه دی، دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناسته یې، ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه و. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه دې څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څیکې اسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوښوې؟
یعنی ته نه یې خبره؟ بله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هیروین شروع کړی دي؟ ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هیروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې واده راسره وکړه چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بېرته هغه ته او هغه د هیروین دي، دغسې نه ده؟
هو دغسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و، اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاق یې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچیان.
وي خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نشو خو زما کور تباه کړه.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. کول ځ نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ، واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دستور دے